شوکت میرزایف ماه آینده به فرانسه برود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواسته است تا حزب فتح الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح الله گولن را که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می‌داند. در مقاله‌ای که در وبسایت روزنامه فرانکفورتر آلگمن زیتونگ به نشر رسیده، آقای اردوغان گفته است که این دو کشور عضو پیمان ناتو باید رو در چنین مسائل با هم همکاری کنند. و خبر آخر که رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از کشورهای دیگر خواستار شد تا برای متوقف ساختن تجاوز روسیه بر کشورش کمک کنند. آقای پروشنکو در سخنرانی دیروز خود در اسامبله عمومی ملل متحد گفت که جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه یک جزء از وظایف ملل متحد است. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
بیا هم سلام د دې سات خبرونه ته شرغلې زحمت چې برو ظریف نظر بیا هم ستاسو قربانی یو. تیر سات مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسله وڅیړله. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا په تیر یو کال کې 9414 تن ملکیان په افغانستان کې وژل شوی دي، چې د دوی په وینا او یا فیصد دغه مرجوب له او یا دغه تلفات د دولت مخالف وسلوالو تراجی دي، 10% حکومتي ځواکونه په کلاس لري او 15% هم د نامعلومو کسانو لوري شوی دي. دا سات د افغان ځواکونو د تلفاتو پر موضوع بحث کوو. د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات په تیر یو کال کې زیات شوی او تر دې راوروسته امریکایي ځواکونه د خپل تاکتیک د سمون هڅه پیل کړې دي. ماتس که څه هم په دې برخه کې ډېر توضیحات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې موږ ځانګړو سیمو کې د افغان ځواکونو ملاتړ زیاتوو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا هره میاشت په سلګونو افغان عسکر او پولیس وژل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نژدې اونۍ مخکې په کابل کې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې د پولیسو د مرجوب لید کمولو په خاطر د کورنیو چارو وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني په نامناسبه ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول غلطې پرېکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو علتونه بللي وو. د تیر کال د یو پلان لمخه د افغانستان سرحدي پولیس او امن نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې وتړل شول، او د دې کار هدف دا و شدل شو چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډیره پاملرنه وکړي او تلفات هم کم شي. د رویټرز اژانس په وینا بهرنیو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو چې ټاکل شوی روان کال د افغان پولیسو ته 568 میلیون ډالر بیل کړي، له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی. خو په وروستیو کې د پولیسو د تلفاتو شکایتونو حکومت دې ته مجبور کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې شی وسلې او وسایل ورکړي او په دې برخه کې هڅې وکړي. رویټرز اژانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یو جګپوري چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستی خبر ورکړ چې په راتلونکي یو میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیر به هلته ځای پر ځای شي، او هدف یې دا شول شوی دی چې ملکي تلفات نظامي تلفات کم شي. نظر سر؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما، بازم از قسمت اول محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستن و همچنان محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هم به استودیو تشریف آوردن. برای آقای تدبیرم خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین سیب.
تشکر، سلامت باشه نظر سر محترم.
بله. خب، ما در قسمت اول بعض بخشای عمده را از نقطه نظر حقوق بشر از نظر گذشتاندیم، همدرد صاحب شاهد بودن. حالا در قسمت دوم طرف نظامی را هم یک از نظر بگذارانیم. آقای تدبیر، شما در مورد تلفات نظامی کدام احصائی دقیق در دست دارین؟ اگر در دست دارین روی سبب پایش یک ذره صحبت شوه بد نمیشه سیب. باز آقای همدردم در مورد صحبت میکنن. بفرمایین تدبیر سیب.
تشکر جناب نظر سیب. ما سلام و حرمت خود را خدمتی شما شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکی شما. ببین نظر سیب، به ارتباط تلفات نظامی تا اکنون هیچ کس احصای دقیق را ارائه نکرده و هر روز ما تلفات را که شمارش میکنیم، اگر از ارگان های نظامی است و یا از طرف مخالف است و یا تلفات ملکی است، احصای ها مخالف است. تنها احصایی که چند روز پیش در پارلمان ارائه شد و نمو احصایی شاید پیش شما هم موجود باشه و نمو یک احصایی که تقریبا بسیار یک عماری کلان نشان میداد به ارتباط موضوع تلفات نظامی. اونا تشریحات ندادن وزیر دفاع و وزیر داخله و نمیتونستن تقریبا تشریحات بدهند. علت چیز که اونا سر بحث بحث نکردن که چرا تلفات نظامی زیاد است، عواملش چی است، به علت چی ما چرا تلفات نظامی زیاد داریم، مشکلات ما چی است، کدام موضوعات و کدام خالیگاه های است که ما تا به حال پر نکردیم و کدام مسائلی است که باید برای از او توجه شود. سر تلفات نظامی اگر بحث کنیم، ببینین تلفات نظامی زمانی که در جنگ، اگر شما در 45 سال سابقه ای که ما داریم با جنگ، اگر در اونجا یک توجه شما داشته باشین، در زمان سابق ما تلفات بسیار کم داشتیم، ولی هر روزی که اردو به طرف خرابی رفت، اردو به طرف به اصطلاح انحلال رفت، همینطور تلفات ما هم زیاد شده رفتن. امروز 18 سال بعد، زمانی که ما بعد از احیای اردوی افغانستان و ساختار جدیدیان شروع کردیم، تقریبا در بدترین وضع معامل قرار داریم. علت و عواملش مختلف است. ببینید در جنگ، زمانی که شما یک سرباز بر جنگ توظیف میکنین، چند موضوع بسیار عمده است که باید در نظر گرفته شود. اصل جلب و جذب برای اردو، شما باید افراد و اشخاص را جلب و جذب بکنین برای اردو که او سالم باشه و انگیزه از زیر داشته باشه که او واقعا خدمت میکنه، نه به خاطر یک لقمنان او داخل اردو یا قوت های نظامی میشون. بعد از اینکه شما یک فرد را جذب کردین به اردو، او به چند چیزی عمده ضرورت داره که تعلیم و تربیه است و سوق و اداره هم و موضوعی عمده ترین موضوع که شما باید برش انگیزه بیتین که وطن حق داره سر خودت، این وطن مادر ماست و این وطن به نگاه داشت ضرورت داره برای شما جوانا. فعلا ما که تلفات زیاد داریم، علت چیست که اولین علتی تمام تلفات فساد است. فساد از مقرری یک افسر برای یک قومندانی مشخص، از مقرری از او گرفته تا با آخرین کسی که تا با آخرین سربازی که در پوسته توظیف است، فساد همه یعنی مناطق اردوی افغانستان احتوا کرده.
بله.
و در
تدبیر سیب پیش از اینکه به فساد داخل شویم، این مسئله منطق اردو را در افغانستان یک از نظر بگذرانیم. سیب، مثلا یک سیایی لشکر به چی بکار است در حالی که مثلا اونا را از نقطه نظر وسایل ضروری بسلا تامین کردن نتانن؟ از که دست یک تعداد کم عسکر، مگم از تیاره گرفته تا هر چیز زره و دگه که هم جان خودشان حفظ شد و هم بتانن صحیح کار کرده بتانن در وقتش برسانن. یعنی منطق امی نظامی در افغانستان از نقطه نظر شما تا چی حد درست تر میشه؟ برای از اینکه دیجه ما مثل ناپلیون، مثل اتاتورک دگه تر یک شفای یعنی مدیرای نظامی شناخته شده هیچ در نظر ما نمیرسه. یکش میره معلوم نیست که اردو را کی رهبرش است. مثلا یک وقت سردار ولی میگن من امی کلایمان بس است که اردو را اداره بکنه. یعنی یک قسم از نظامی بودن برآمده است. یک قسم پیش از اینکه روی فساد گپ بزنیم، امی موضوع منطق نظامی را در افغانستان اگر ترک کنین تا چه درست است؟
ببینید شما بسیار دقیق فرمودین، واقعا سکتور نظامی و یا نظامی که ما قبل از داشتیم در افغانستان، ما اردو و نظامی های بسیار خوبی هم داشتیم، زمانی که حتی اگر شما از 3-4 قرن گذشته یک محاسبه بکنین، ما در افغانستان قومندان ها و یا افراد و اشخاص داشتیم که میتونستن افراد و اشخاص بسیار دقیق سوق بکنن تا 25 سال پیشه. ولی بعد از انحلال اردوی افغانستان، زمانی که جنگ سرد ختم می شود و اردوی افغانستان منحل می شود، بعد از او در اینجا اما به اصطلاح افراد و اشخاصی که استخدام شدن برای ساختار اردو یا برای به اصطلاح که اردوی افغانستان پس از سر بسازن، اینمی افراد و اشخاصی که استخدام شدن یقینا در یک نقصه وجود داره و یه نقصه ای که وجود داشت، اینجا افراد و اشخاصی استخدام شده بودن که تنها به جنگ چریکی و به جنگ به اصطلاح مردم عام و شما به جنگ خراب و ترپ بلد بودن، نه کسانی که مکتبی اردوی افغانستان ساختن و کسایی که نظرهای مکتبی را میدادن و میخواستن که اردوی افغانستان واقعا دقیق بسازن و سر ساختار از اون دقیق کار شوه، اونا را کس اجازه هم نداد و قرار موقع هم برش نداد که اونا داخل اردوی افغانستان شوه و در ساختارش کمک بکنه، از اونا کس کمک هم نخواست. شما دیدین در ابتدا زمانی که اردوی افغانستان ساخته میشد، هر کس و ناکسی که به نام دشمن طالب بود به اردوی افغانستان جذب شد، سری افراد و اشخاص سرمایه‌گذاری نشد بدون از اینکه تضمینش گرفته شود، بدون از اینکه امو منطقه وار یک تعادل در نظر گرفته شود. هر کسی که آمد، هر کسی که به دشمنی طالب سخن گفت، اونمو به اردوی افغانستان استخدام شد. او آدم سابقه جرمی داشت، او آدم مشکلات دیگر داشت، دستش در وقت طالب قطع شده بود به دزدی یا به جرایم دیگر و یا در جنگ های مختلفی که از انحلال اردوی افغانستان گرفته، از چور ادارت افغانستان گرفته تا همه چیز، نمیتونه افراد و اشخاص استخدام شدن و اونا هم مطابق فهم خود مردم را به اردوی افغانستان جذب کردن که این واقعا یک مشکلی بسیار بزرگ بود.
تشکر تدبیر سیم. بله،
از سوی دیگر بازم بر شما فرصت یک عرض میخوایم بکنم.
بله، فرصت می بر شما. بله،
از سوی که یکی هم قوات های بین المللی که در افغانستان آمدن، اونا هم از یک طرف مردمای را استخدام کردن و یعنی مردمای را که استخدام کردن، اونا مخالف تمام کنوانسیون هایی که از 1362 سال 1366 کنوانسیون های ملل متحد ژنو که در کشورهایی که جنگ داخلی جریان داره، اگر قوات های بین المللی اونجا اعزام میشه، اونا باید طرف نباشن. اینجا قوات های بین المللی هم که آمدن، اونا هم طرف صورت گرفتن و اینمی باعث ازی شد که به اردو هر کس اونا کس راه پیدا بکنه. بله. سوی دیگه برای جنگ سالارا و تنظیم سالارا سهم داده شد که با اساس سهم به اردوی افغانستان افراد و اشخاص معرفی کنه و متاسفانه اونم علت است که تا به امروز ما صاحب یک سکتور نظامی ملی نیستیم.
مننه تدبیر سب. وار بشو همدرد سب سره لدی چه کابل خان تدبیر ډیرو مهم مسائلو ته اشاره وکړه چې نوی اردو کې څه مشکلات دي او دغه مشکلات دې باید شي ویل چې تلفات هم زیات شي، لیکن په ورته وخت کې په روسیو کې فرضاً د غربي مطبوعاتو په ګڼو راپورونو کې دا ملوست دي سي د افغانستان کومانډو ځواکونه خورش روزل سوي دي او حتی په سیمه کې بېساري دي. د افغانستان جمهور رئیس چې په روسیو کې هند ته ولاړ، د اعلان وکړ چې د کومانډو ځواکونو شمیر هم 3000 ته رسیدل دي. څرنګه آیا اردو ته په همدې سترګو وګورو چې مشکلات پکې ډېر زیات دي او کنه دا امید شته چې په لنډ راتلونکي کې ممکن دغه ستونزې چې د افغانستان اردو لري دا به هم بهتره شي او دغه مشکلات به ترې لرې شي؟ همدرسه
شبر صاحب، اول به پر دې مشکلاتو باندې خبرې وکړو، بیا چې څومره
په مشکلاتو خو تدبیر صاحب ډېر خبرې
وکړي. دا یو دوه درې مسائل چې ما در زیاده ته بیانوم، زه فکر کوم چې هغه به نه وي، او فکر کوم چې اصلي دغه بنسټ چې دی د مشکلاتو چې په دې جنگ کې تلفات ډیر شوي دي، چې موږ پرمختګ نشو کولای، زموږ حالت دې ته رسیدلی دی، هغه دغه دی. یو خو دغه دی چې وایي 3.5 لک قوتونه دي، زه فکر کوم په دې کې ډیری چې دي خیالي دي، او ډیر دغه سی ځوانان چې غوی باید د جنگ په جبهه کې وي هغه د وکیلانو د ساتنو لپاره چې دی موظف شوی دی یا د سفارتونو لپاره یا د نورو دولتي ارګانونو لپاره دی چې موږ ک په مجموع کې کوس د دفاع وزارت یا نور امنیتی ارګانونو چې کله امنیتی گزارشونه ورکړي دوی وایي چې د 1500 په شاوخوا ولایتونو کې د دوی نظامی عملیات روان دي، یعنی تعداد ډیر کم دی چې په جنگ کې دوی خواره واره دي سره او یو څه سره مصروف دي. بل مسله شیبر صاحب ډیره زیاته مهمه چې دغه ده د دې منطقي هیوادونو ته وګورئ او د نړۍ نورو هیوادونو ته کتاس وګورئ، دغه نظامی برخه بیخي د دې پارلمان د راخستلو نه بیخي مستثنا ده. د پاکستان کته سو ګوري کوم پاوز دی هغه پارلمان او د شانو د بیخي ارتيام د لري حتی حکومتونه دی جوړي. د هند مسالم داسې د نور هیوادونو داسې ده لبد بخت چې اوس پر کوم حد کې موږ کمزوري یو، موږ د ډیر بد حالت سره مخ یو، هغه دغه ده چې موږ د دفاع وزیر، موږ د کورونې چارو وزیر، موږ د ملي امنیت رئیس هغه مجبور دی چې د هر وکیل 250 تنه وکیلان دي د هر یو ناز واخلي. اوس دوی بیا کاندیدان دي او بیا هدا خلز موږ د سرتیرو جسدونه په ولایتونو کې په شپو شپو پراته وي، خو د یو وکیل د پاره چې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي دوی هلیکوپټر ورکوي، خو دغه قربانیانو د پاره چې دی هغه نه ورته ورکوي، ځکه چې دی وزیر بیا د دینه ډاریږي چې سبا بیا ماته د عدم اعتماد رایه رانه کې پارلمان ته مې د استجواب د پاره ونه غواړي بیا مالته چې دی ذلیل نه کی. نو په دې اساس باندې په اساسي قانون کې زموږ لومړنۍ ماده چې باید تعدیل سي او چې باید دا مسله نو پکې راغلي، دغه وایي چې زموږ امنیتي ارګانونه د جنگ په حالت کی موږ باید پارلمان او د شیانو ته موږ ضرورت نه درلودلای، ځکه یو وزیر چې راسي سیستم یو رقم مخ کی بیاي، خلک یو رقم تربیه کی، او بل وزیر چې راسي هغه سیستم بیخي له نظر او غرزه هغه پلان او تدبیر په نظر کې نه نیسی، د ځان بل شی جوړي. نو دا د د ځوانانو پر روحیه باندې چلته د جنگ په سنگر کې ډیره ناوړه او منفي اغیز کوي. بل مسله دا ده چې هغه څوک چې باید جنگ تلاړ شي، د جنگ لومړی سب تلاړ شي، تاسو وګورئ په نور نړۍ کې د جلب جذب کوم هغه چې دا یاد دغه د عسکري کومه دوره چې د هچا موږ داسې ویل داسې شاهدان یو چې د برېټانیا شاهزاده لارغلې ویل منته دلته یې خپل وظیفه اجرا کړې ده، لیکن موږ کده وکیل یو شناخته کې د ترزوی د مامازوی د کاکا زوی خپل خپلوان کې هغه د سره ګرځي پټ ټولو غوړ ځای کې واغه وای د جنگ هغه ته ملګي نی لیګي نی لیګل شي نه قومندانو د فرقي قومندان او نه هم دفاع وزیر د دې صلاحیت او د دې جرأت لري چې یو څوک دی د وکیل خپلوان دی یا د وزیر خپلوان یا چې یو څوک شناخته ولري هغه د جنگ چې د لومړی لیکه ته ولېږي، دا بیا په نورو سربازانو باندې منفي اغیز کوي.
بله
هغه بیا خه جنگ نشي کولای، غوې تانګیزه خنه شي ورکول
کېږي
چې زما یو
بله مننه هم تر سپ تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د رایه اخیستنې له بهیره کې مستثنا وګڼل شي. تدبیر سپ تاسو څه فکر کوئ په دې کوم سیستم باندې چې د افغانستان کمانډو روزل شوی دی او نړیوال فیډر ستای، آیا فکر نه کوئ چې دغه سیستم سم روان دی؟
په دې شک نهسته په افغانستان کې د کومندو ځواکونو هغه روزنه چې شروع شوې ده ما لیدنه هم کړې ده، ځینې قطعات خپل ورغلی هم لیدلې مې دي. د هغو په روزنه کې شک نهسته، ویل دلته مهمه خبره تر ټولو دا ده چې راځئ چې د افغانستان اردو یا د افغانستان ملي پوځ د افغانانو په واک کې ورکو، هغه له دغه زورواکو له منګولو نه دې باندې راوباسو تر څو پورې چې موږ د افغانستان نظامي سکتور د زورواکو له تشابوس او د دوی له مداخله نه دی باندې ونه باسو تر هغه وخت پورې موږ نوڅ کولای شي دقیق نظامي سکتور ولرو. یو قومندو باندې به تاسو سوکي ګوري، دا اوس هم ډیری د افغانستان قومندانان یا نور کسان یا هغه څوک چې په اصطلاح باندې لوړ پوړي دي په نظامي سکتور کې، هغه تر اوسه پورې لا په تنظیمونو په جنگي ډلو پورې اړه لري، هغه د افغانستان د ملي پوز په توګه باندې د دې پیژندله ماته د افغانستان د خلکو دا شک او د دې همکاري هم چې مخالف سره زیاتیږي ورستر بلی یو لعلتونه نه همدای لته چې د افغانستان نظامي سکتور د جنگ سالارانو په واک کې ده. دا باید ملي کو، دا باید د لوک سره لدې چې د افغانستان د سمشر ډیر زیات حالې ځلې وکړي تر څو دا سکتور د باندې راو باسي افراد او اشخاص موظف سو یو هم خپل حالې ځلې وکړي. دا د ما دوست ما په څنګه ناس ده، دا موږ د تاسو د راډیو دلته چې راتوش ششترکته کته شي دلته چرته په دې نږدې وخت راغلی یا دلته چې کله رانه نو زه د فکر کوم چې وس هم غو دیار لسو یو او یا کال د شورا نظار یا د جمعیت اسلامي یا د یو بل ګوند د قرارګات نه نوځي هغه کسونه دي په غره رقم باندې حال ده نه د ملي امنیت کارمند نه د پولیسو کارمند هیڅوک د نزاکت نه مراته یي چې د افغانستان د ملي وسلوال پوځي او برخه ده او په دې کې وزیران هم ډیر عاجز دي هغه هم نشي کولای سره لدی وارو وارو باندې موږ د پیشنهاداتو په خبرو کې مرتویل دي حق بیرته تاسو د پروسه د اتلس کال ټول شاته غرزوي او د پروسه تاسو لسره شروع کوي دا ستونزمنه ده په دې کې هیڅ شک نشته هر افغان چې د افغانستان د هرې سیمې اوسیدونکی ده هغه د دې حق لري چې د افغانستان په نظامي سکتور کې دنده اجرا کړي ولی څه ضرورت ده چې باید د افغانستان د اردو یا د افغانستان د پولیسو په موټر باندې د ګلبدین حکمتیار د احمد شاه مسعود د سیاف د مزاری او د دوستم عکسونه ووسی دا فرض ده دا سنت ولی ولی د افغانستان د نظامي سکتور رهبری دغه خبره ته توجه نه کوي دغه مسائل حساسیتونه را پاروي دغه
تدبیر سبدا مهمه موضوع ده تاسو اشاره وکړه بله مهمه موضوع ته اشاره وکړه اردو په ټولو هیوادونو کې له سیاست لري وي هغه په سیاست کې برخه نه
اخلي ملي بشپا
ملي همدا معنی لري چې دوی په سیاست کې د چا په لوینه کې
نظر خفوي
باید بشه خبرتیا ته باور شو بیا به اوریدونکو نظر
راوړي بله سیاخو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لاري لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیره د خبرونې پترڅ کې لانو
شنوندگان محترم موضوع بحث ما تلفات نظامی در افغانستان است. مهمانای محترم ما محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند. هر دو به سوال های شما جواب میتن. شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01 می باشد.
بله داشت میره بازه هم تکرار کم 0-209-203-545 بلش میره ده 0-209-202-255 او نړیوالش میره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1 او ریدون کتا مخه که و موضوع مو ده پا افغانستان که نظامی تلفات میره بانیو که تاس پلند کست.
بلو سلام علیکم.
و علیکم سلام.
شمار صاحب جوړی سیاتی خدا
مننه سلامت
عبدالحق مکاجستان
مهرباني
مخکې ما ډېر کوشش کوم تاسو په نه چرخته شو موبایل تاسو ملکی اخبار نه باس کو کنه اوس نظامی باندې
بله
نو دا کوم راپور چې تاګم نه چاوه سره دا غلطه اتلس کسا انسانان بے گناہ شهیدان شوی اتلس کسا
بله
چې هغه ټول مونږ د دې ستانه شهیدان او دلته تاسو نه کسا وویل کنه دا اشتباه دا اتلس کس شهیدانو خلقو د خارو نه راوکل او هغه کې ټول سیاست او ماشومان اوس له تاګاب کې د بدرغ په دره کې د میاخې مونږ کوي
بله
او نو پد شو د نظامی ما په دلیل باندې دا اردو لکم مخکې تدبیر صاحب ویلې د خبرته اشاره وکړه چې دا ټول اجن سالاران هغه ناولی خلق ته شوی چې ټول په دریان هغه ټول متعدان چې کله نشو کې قرار نه پیرا کې نه غزما او نو بس تاسو نه چې شل کا ساتلوي خاصه اچیا کا سات په دا پوسټو کې وجل کی دا ټول هغه په دریان دی وغه دغه سم خلک
پکې نشته مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپو کې پروګرام دی بله مهرباني وکړئ
بله بفرمایئ صداي ته نه مې یک شنوندی دیگر میگیریم بله بفرمایئ
بله السلام علیکم
و علیکم
زه تاسو پر موضوع دا بحث کوم د پولیس شیرانتیری امری دا خو دا په خوانی ملشه کومندانان دی هغه د خپل شخصي مخ د پاره استعمالي نو په دا پولیس وجل کې جواب دلته زنی کماندانان په لوړپور کماندانان یان چې د امنیه کماندانی کماندانان د ولایتو د خپل شخصو ګټو لپاره استعمالیه.
او مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخ کو.
بله
مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم
اکبر تک سلام علیکم تا نظر صاحب سلام علیکم خدا به شما به مهمان دیوان قدرتان
وعلیکم
از وقت المام دی تقدیم میکنم
تشکر
است فاصل که گفتم بس خبر داد به نظامی تلفات که من تاسو له روپ باز پوسټو او قطعات کې کله چې من پولیس منګه مسکری کړی دا کله به چې من په یوځی کې مستقر کیدو او غزای مساتای په اولین شیبه کې به موږ خپل څنګهونه وېستل ورته هر هغه اسکر بازار ته څنګه وېسته هر اسکر بازار ته هغه خط ارتباط دی بل اندیوال دې د څنګه سره به خپل خط ارتباط څنګه چې مخام په موږ باندې حمله کیږي موږ باید څنګهونه ولرو او موږ باید خپل څنګهونه د دښمن سره وجنګېږو لمن دغه اسکر او دغه سیمنسبان چې کوم دغه ته ورزې پوسټ او په یو ځای کې ځای پر ځای کیږي تاسو باور وکړئ چې برڅه چې دوی کلن تلاسم نه ورلي دوی بلچې تلاسم نه ورلي دوی فقط هغه تاورونه چې امریکایانو دوی ته ورکړي هغه له خاورو ډکي چې همدغه ځکه په سر باندې کیږي کله چې دښمن په دوی باندې حمله وکړي دغه تاورونه په اول په هغه اوله شیبه کې په 82-85 باندې هغه دغه جنرال صاحب په دې باندې ډېر ښه پوهېږي پاشادو دوی ولې چې دغه څاور په واقعي دوی له سره تیروي کوم وخت چې دوی وګوري دوی په شاوخوا کې نه څاور وي نه څنګر وي نه هیڅ وي هغه دښمن دته ولاړ وي دوی ځای په دې ټوله ضربه کې تاسو وګورئ تاسو خپل راپور ورکوئ چې 15 نفر په پلان کې ځای کې لبین لاړه څلوېښت په پلان کې ځای کې لبین لاړه زما پوښتنه له جنرال صاحب نه دغه ده جنرال صاحب یو خبره خدا وه زمنګ دغه وردو چې جوړ شوی دی لکه تاسو چې وفرمایله چې ار سره د طالب زدو هغه راغی دلته ځان یې چیرې او دغه څه بل زمنګ دغه سیمنسبان چې اوس فلم سیمنسبان دي ټولې دي د کندکو دي هغه لوړ نه یادومه آیا دغه ټول د تجربه خلک نه دي دوی هیڅ ځای کوم څه نه دی ویلي یو وخت د هلمند په
ولایت
کې کومندان چې راغی هغه معول د ارکانهار وو اما اول چې ورته ګورو صاحب د رتبه د جګړنی او د ګرمنی اما دته چې وایي چې دا کلاشین کوپ تر څنګه دا ټول اخلاق کې درته وته
بله یعنی معنا نه د روزنې په برخه کې د روزنې په برخه کې تاسو انتقاد لري بل اوریدون کې ته مخه کوه سړی په سپوک پروګرام دی. بله مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ صحبت کنین. شماره تلفون برتون میګم. بله
تاسو تخنیکی ستون ست دی وصلې دو په برخه کې مهرباني وکړئ.
صحیح شت مفرمایئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو په لاندې
ښه تاسو سلام او مېلمنو ته سلام دی آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو
مننه سلامت
احمد همدرد در سره پاړی کا کېم د لغمان د کارغونه.
او مهرباني همدرد
بس خبر اده څدا شي بارته کانو سی یو به د خپل بچی نمبر څه پروا کوي او څنګه کوي د ناروا کوي دا طلبات چې ورکول کیږي دی اصلي هغه سرچینه معلومول پکار دي صدا څوک مړ کوي د چاله خوان امر کیږي د امریکا څخه دا اوسامه بن لادن په پاکستان په بل مخواړه وایي چې دا پاکستان کې پیدا ک پاکستان باندې سو کړل ایس ایم پی ونه کړل دا اوس په صحیح صدا لسمیلیونه ډالر په انعام تړلې دا عامه خلک تربیه کوي د خیرالي کې نظامي ان په وزن یا په صحیح 50 ویلې وسن انتخابات ته ولاړو شیبر ته دا خو داخلي خلک دي دا خو امپار خلک دي کچا ورته ورول جوړ لګ ډالر ورکړل مکتب هم سوځي مدرسه هم سوځي جمعه ته مورانه ملکیان هم وزني نظامیان هم وزني دا امریکا ته پکار دا اوس چې عبد الله تعالی عدالت یې دغه ویلي دي چې مثال خبرې غوانډیان هم نه دي یاد کړی نو نه دا چې باید له خو ثبوتو سره تل والته باید ګریوان ان تشکوله او زړه دي ول سیمن کباسو برباتو ورو دا خبره وای ما نظر او سرچینه بندول پکار
مننه چې خبرونه کې مبرخره سره وخت نظر
خو به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. خب تدبیر سه بسیاری سوالا متوجه شما سه بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. اول خو عبدالحق ورور چې لکه افسان زنګ والی وو د تلفاتو په ارتباط باندې واقعا په سیمو کې تلفات زیات دي، هغه راپورونه چې ورکول کېږي په هغو کې نقص موجود ده ملکي تلفات. یو مشکل چې د موږ له نظامي سکتور سره سمې دي افغانستان خلق لري، هغه دا ده چې د موږ خلق یوې مسؤولې مرجع ته په یوه غږ باندې هېڅ چیرې هم راپورته نه شول، او دای ورته ونه ویل چې ورور تک طالب یې د ما له کوره ولې ډجې کوي، او یا که ته اردو یې ولې راځې د ما په مکتب په کور کې ځای بځای کېږي. خلک هم همدومره ملامته دي لکه څومره چې د افغانستان دولت ملامت ده. سره له دې چې د افغانستان د خلکو د سر او د مال د ساتنې مسؤلیت د افغانستان دولت لري، خو دولت په د اوسنیو شرایطو کې موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې موږ څه مشکلات لرو، او د مشکلاتو هغه اساسي ټکي هم راته معلوم دي. خو خلک ګوري په افغانستان کې داسې سیمې شته، تاسې که چېرته هغو سیمو ته ولاړ سئ، هغه پښتني سیمې چېرته چې نرخ موجود ده، د حقوق سیمه کې هیڅوک د دوی بې خوښې حرکت نشي کولی. هلته ټول حرکات د خلکو په خوښه باندې کیږي. که طالب راځي او حرکت کوي هم ورته یایي چې د مال کلي نه د مال دروازې نه به ډز نه کوي، او که دولت ورځي هم ورته یایي چې وروره د ما په سیمه کې دغه ځای نه تر دغه ځای د سیمې مسؤلیت د ما په غاړه ده، دلته ته هیڅ شی هم نشي کولی. او هغو خلکو ته ډېر کم تلفات رسېدلي معمولا په هغو ځایونو کې چېرته چې ګډوډي ده، چېرته چې کثیرالقومي موجودیت د خلکو ده، په هغو ځایونو کې تلفات هم زیات دي. د خلکو په منځ کې اتفاق هم نشته، خلک یو غږ هم نه راپورته کوي، په یو غږ خلک هم نه راپورته کیږي. هغه ورور چې د هلمند نه تماس نیولی وو، په دې کې شک نشته چې امریکایانو کله چې خپل ګارنیجنونه خالي کړو، دوی هغه ګارنیجنونه د افغانستان اردو ته پرېښو، ول دې دغه ګارنیجنونو ساتل برعلاوه د دې چې د افغانستان د دښمن سره جنګېدل ډېر زیات مشکل وو، د دغو اتو سوو ګارنیجنونو ساتل پخپله یو چیلنج وو. او هغه په د امریکایانو دپاره چې جوړ سوي وو، هغو یو ډول وسایط او وسایل درلودل، او موږ بل ډول. موږ هغه وسایط او وسایل چې د امریکایانو سره وو د هغه پنځمه برخه مو هم نه درلوده. دا نن د افغانستان د دولت مخالف امتیاز دا ده چې د هغو سره د شپې لیدنو عینکې دي، له هغو سره د شپې لیدنو دوربینونه دي، خو په تعصب سره د موږ له سربازانو سره هماغه شی نسته. د وزیرستان په جنګ کې کله چې د پاکستان پوځ هغه امتیازات واخیستل د امریکا نه، چې د شپې دوربینونه به ورته ورکوي، څه به ورکوي، زه فکر کوم چې د هغو دوربینونو اکثریت برخه د افغانستان د دولت مخالف ته رسېدلې ده. له بلې خوا په افسرانو کې د تعلیم او تربیه کمی، د سوق ادارې کمی، د روس د خندق د ارتباط وویل رښتیا هم موږ سیاسکري کړې ده. کله چې موږ جنګي خندقونه لیدلي دي، هره پوسته یو خندق د ارتباط لري چې هغه د هغه لوړوالی، د هغه ژوروالی، او د هغه د شاته تګ لار، او یا له هغه نه د پیشرفت لار، دا ټولې پکې معلومې دي چې اوس هغه شی نه رعایت کیږي. موږ د هغه کیسه راباندې شوې وه، دا یا هغه د زر کې ژبه کوله خپله یې هېره کړه. موږ کله کله تکتیکونه پردي زده کوو او خپله ژبه رانه یېره شي. له بلې خوا یو لوی مشکل چې ده هغه دا ده چې په د تېر اتلس کاله کې یو څه ته چې موږ مراجعه توجه ونه کړه، هغه دا ده چې څومره د افغانستان د نظامي سکتور رهبران د ابتدا نه د کرزي صاحب بیا د اشرف غني تر راتګه پورې تیر شول، یوه هم یوه دقیقه ستراتیژي د دې په خاطر چې که تاسې نوی تخنیک مخته راکوئ، که تاسې نوی اصله هم مخته راکوئ، د هغې د استعمال دپاره موږ باید یو داسې قدر ولرو چې هغه بیا بېرته په هېواد کې قدرونه تربیه کړي. هغه شی موږ نه ده کړی، موږ په ډېرو اسلحو باندې نه پوهېږو. بلک هاګ هلیکوپټرې راکړي دي، موږ پیلوټ نه ورته لرو چې وایي لوزي، همدغسې ځینې نور هغه زرهي وسایل او یا نور وسایل چې دي چې هغو د چلښت دپاره اکثریت مسایل کمپیوټري دي، او هغه څوک چې موږ ورته استخدام کړي دي د هغه نه استفاده کوي، هغه په هغو باندې نه پوهېږي، کمپیوټر یې نه ده زده، انګلیسي نه ده زده. یو واسطه تنه یوازینۍ لاره یې دا چې د هغه یوه تکمه په غلطي سره د چلوونکي نه وواله شي، بیا مجبور دي سجرې کړي او یا یې مخالف ته پرېږدي. له بلې خوا هغه څوک چې د جنګ دپاره استخدامېږي، ګوري په تلفاتو کې یوه له ټولو دا اوس د موږ دپاره یو لوی چلنج چې دغه ملکي تلفات له بمباریو نه دي. بمبارد کې موږ پخوا د بمبارد دا اصول درلودل چې یو قومندان به کله د بمبارد د غوښتنه کوله د جنګ په میدان کې، هغه به وړاندې له دې نه چې دی د بمبارد غوښتنه وکړي، هغه به د سیمې یو عکس ورکاوه، هغه د سیمې عکس او د سیمې په اسلام پاسپورت چې د با ایراکاو هوایي قواو ته په هغه کې په 3 کیلومتر کې شاوخوا جماعت نو مدرسه بنو مکتب بنو د خلکو د اوسېدو ځای بنو په هغه صورت کې د کولای شو د بمباردمان غوښتنه وکړي. اوس دغه بمباردمان ډیر بی سده بی حسابه او بدون دي چې هغه منطقه وسنجول شي، هغه څوک چې د بمباردمان غوښتنه کوي هغه بدون دي چې هغه ځای وګوري او یا د پیسلا باندې زمينه مساعده کې شواهد قواو ته دغه پاسپورت ورکي، هغه نسته طالب مخالف هم راځي دي خلکو په کور کې پټيږي او هغه قومندان چې په منطقه کې مسول ده هغه هم د هغه ځای راپور ورکي او هغه ولي اغه ورور سیل قغیون ایتماستی ولی او هغه هم مهمه خبر ته هغه وکړه اشاره وکړه واقعا مختر سو پولیس تروریزم د تمویل سرچینه بندنه کو تر هغه وخت پورې موږ موافقت نوصل لرلای. واقعا د افغانستان د دولت مخالفین خو په دې کې بیا تر ټولو زیات ملامت د افغانستان خلک دي سره لدی چې د افغانستان په حکومت باندې
کولای شي تشکر تدبیر سپاس در از این مسائل میایم اساسا سر از این مسئله تلفات نظامی اگر کمک زیادتر استاد شیم این موضوع رو از نظر بگذارانیم، همتر از نقطه نظر سیاسی هم به این موضوع اگر یک نظر اندازی شوه چطور میشه که تلفات یک اردو روز به روز کم شوه؟ حالا خب ما نمیتونیم 3.5 لک که اینا اردو خیالی زیاد از نظر بگذارانیم کلش تغییر بده، منتها فعلا از نقطه نظر سیاسی چی باید شوه که تلفات نظامی روز به روز کم شوه، یعنی یک اصلاحات بیاره، رای حل چی هسته؟
نظر سے امداغ سیاسی مسائل دی یا دا سیاسی تعاملات دی چی پترس کے نظامی مسائل رامنځته کیږي او تر ټولو نه مهم امداغ سیاسی برخې ته توجه کول پکار دی. سیاسی مسله زموږ دغه ده چې موږ د خپل گاونډیو سره باید یو نتیجې ته ورسیږو.
په یوه باندې جدي خب امینجه شما خوب شروع کردین، پیش از اینکه کل دنیا را فکر کنین که دشمن ماست، ما می اردوی خود چطور سرپای استاد کنیم؟ خیر پاکستان هم است، ایران هم است، چین هم است، کلش هدف خود داره، سر از اون فکر نکنیم، سر از این فکر کنیم که امی اردویی که فعلا ما داریم اینا هر روز قربانی میتن یا یعنی بسیار زیاد مشکلات اثر تیر میکنن. تا جایی که گرچه شما میگین شما از بیرون مسائل دیده نمیتونیم، تا ما صدها پیام یعنی هزارها پیام در یک هفته میشنویم، به ما که مشکلات معلوم میشه قسمی دیگه است. مثلا در اردو عسکر مثلا پوسته حمله میشه تلفون میکنه که به ما تیاره روان که تیاره نمیرسه، مثلا قضایش در وقتش نمیرسه، مثلا اردو در اوجه در یک پوسته مثلا 5 نفر یا 6 نفر عسکر ششته، وقتی که طالبا ببینه که در این پوسته 5-6 نفر هست در اونجه اول حمله میکنه. ایناله اتر یک کوردینیشن یا یک هماهنگی با کار است که او 5 نفره که در او پوسته هست او چطور تحت مایه هلیکوپترها یا باشه. از این نقطه نظر اگر به نقطه نظر نظامی به موضوع نگاه شویم چطور یک سیاستی شوه، یعنی رهبرای بیایه در اردو یا در پلیس یا جای او رهبرا همین چیزها را بتانه هماهنگ کنه. مثلا در جایی که گفته شما او وکیل مثلا 100 نفر عسکر یک وکیل نگاه میکنه، یک وزیر نگاه میکنه، در او پوسته 5 نفر شده که یک شهر نگاه میکنه، در اینجا یک مشکل سیاسی هست. در این نقطه نظر به موضوع چی پیشنهاد میکنین؟
نظر صاحب ډیر مهم او اساسی نقطو ته تاسو خپل اشاره وکړله او واقعا زموږ مشکلات هم دغه دي. زموږ نظامی رهبری باید متحد وي، وطن ته متحد وي. تر ټولو مهم شی چې دغه وطن دی، د وطن دوستۍ انګیزه باید داسې یو څوک چې خپل پر اس کې هغه باید د وطن دوستۍ یو 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 مین ور سره ولري، د وطن سره نو د انګیزه ورکول شي خپل زیردستانو ته. کچیر ته د انګیزه و نه لري، د پاسپورت خارجي په دې مسایلو کې نه د هر چا خبرې ومني، نو خو بالکل خبر التورانه ده. بل مسله د تعهد ده، دلته باید تعهد ولري څوک دغه رهبری چې د حکومت او د دولت څوک چې نظامی ارګانونو ته ټاکي، د مسول د فرقې د کمانډان پایس، د دفاع د وزیر په حیث باندې، د بل چا په حیث باندې، دغه یو وار یې غوښته مطالعه کړي چې دا سړی په کوم غوند پورې اړه لري، د فکر څه شی دی، د ګاونډي سره روابط سره کوم دي، آیا دا کول شي کې نه شي کولای. ارزیابي ډیره زیاته مهمه ده، تعهد ډیر زیات مهم دی په دې مسله کې. نو دغه ټول مسایل ته په کتلو سره زموږ کیسه چې دغه موږ هر څومره په خوالی باندې فکر وکړو بیرته موږ هغه ستونزو ته ورزو هغه مشکلاتو ته ورزو ترسو چې هغه ختم نه کو زموږ مشکل چې ترسو پوری ختم نشي د گاونډیانو سره موږ په خپل فساد ختم نه کو په افغانستان کې موږ په خپل د وطن سره تعهد و نه لرو موږ دې وطن ته وفادار و نه وسیږو زموږ مشکلات به ورستر بلې هم ډیریږي موږ باید یو انګیزه ولرو د دې ملک د دې ساتنې په ارتباط باندې د پنګیزه باندې باید موږ خپل ملک وساتو سلويخ کال وړاندې د حضرت ظاهر شاه په وخت کې د سردار محمد داود خان په وخت کې انګیزه و دوه کال سرباز ته چې بیرته براتل یعنی هغه وخت کې چې چا سربازی نه کوله یا نه وکړي هغه ته چا لور نه ورکوله اوس لکه مخکې تدبیر صاحب اشاره ورته وکړله داسې خلک ځي چې څلور پنځه میاشتې سمه روزنه نه ورکول کیږي یا یوه میاشت روزنه نه ورکول کیږي چټک زده کړې ورکول کیږي نور د جنگ جبهې ته لیږل کیږي هغه بیچاره نه د کلاشنکو په وازولو باندې پوهیږي نه د خندق په ایستلو باندې پوهیږي نه د امیر په اطاعت باندې پوهیږي نه د جنگ په سوق اداره باندې پوهیږي نو همدغه مسله ده چې زموږ تلفات نظامي ورځ په ورځ ډیریږي بله مسله تاسو اشاره تر ټولو نه مهمه مسله چې د تبلیغات دي تاسو وګورئ تر پنځوس ډیر ویندویان چې د حکومت او دولت لري په داسې مهمه موضوع کې چې نن په نظامي تلفاتو باندې بحث کیږي تاسو وګورئ چې څوک ناظریږي حتما تاسو به څوک وښتي نه دی حاضر شوی دی به دلته بحث وکړي د مخالفینو د خوانه چې کله کومه موضوع کیږي هغوی په هر اړخیز تبلیغات کوي پنځوس ویندویان دي غوړ غوړ ګرځي نکټایې اچولي سرونه یې غوړ کړي
د وطن شور نشته چې بند مسلې نظامي به هر حال تدبیر صاحب ناپلیون وقتی که شکست خورد سب ای جنرال های خود گفت شما بر چی شکست خوردین جنرال ها گفتن والا صد تانه دلیل هستن گفتن تو بگو یکان تایش گفت والا اول خوب باروت نیسته آل خیلی گفت دیگه 99 شش نگو آل سب شما منحیث کسی که در مسئله نظامی کارشناس هستین یک اردو در قدم اول بزرگترین استراتژیش همیست که تلفات نده یک عسکرم جانشه باید حفظ بکنه اوی خاطر شما چی پیشنهاد میکنین که اردوی افغانستان فعلا خود تا جایی که پیامایی که به ما رسیدن تعداد زیاد مردم تشکری میکنن که اردو از جان مال ناموس ما دفاع میکنن بسیار خوشی میکنن منتها از عسکر که ما شکایت داریم یعنی در ظرف دو سال سه سال گذشته زیادترین شکایت از این بوده که مثلا ماششان در وقتش نمیرسه در غم فامیلشان است که فامیلشان در گوشنه است مثلا در پسته ها نفرها بسیار کم است طالبا میان در پسته ها حمله میکنه آله شما از نقطه نظر تکتیکای نظامی یعنی دکترین نظامی چی پیشنهاد میکنین که یک اردو چطور میتونه تلفات خود پایین بیارسه اینم پیشنهاد کنین سیب
تشکر جناب نظر سیب گپای بسیار حساس واقعا خوب مجبور میسازین دانی مرم طور میتین که بگوی بیش چیزی اصل موضوع ایست نظر سیب که معمولا زمانی که تلفات زیاد میشه و یا کم میشه بزرگترین امر موجودیت مورال یک سرباز و افسر است. مورال برای سرباز چی است؟ چند چیز مورال را احتوا میکنه. جناب نظر صاحب اول سرباز باید انگیزه داشته باشه که به خاطر چی جنگ میکنه. دوم سرباز باید قماندانی بسیار خوب داشته باشه که او را دقیق قمانده و دقیق سوق و اداره بکنه. سوم موضوع تعلیم و تربیه است که یک عسکر باید با مسائل نظامی وسایل نظامی تجهیز شده و از او باید شناخت داشته باشه. مسائل جنگ باید بلد باشه تا حدی. بزرگترین چیزی که برای یک سرباز مورال میته و موجودیت یک همسنگر خوب است. کسی که در پادوش در سنگر نشسته او باید اینطور مطمئن باشه که یه آدم هم برای ما خودم میکشه و هم ما برای از او باید خود طلب بکنم تا او را نجات بدم. موجودیت یک قومندان خوب یکی از به اصطلاح عوامل اصلی یک قطعه جنگی است که ببینید ما چند مثال برتان بگویم. در جنگ جلال آباد بزرگترین قهرمانی را کرده بدون سربازا قومندان هایشان کرده به شمول رئیس جمهوری کشور که در جنگ حضور پیدا میکرد. شما اگر قماندان های وقت ها مثلا رئیس عمومی امنیت ها رئیس تنظیم نگرار ها کسی که لوی درستید بود به نام اسب دلاور در روز زمان و عبدالودین و معلم عمری که رئیس امنیت بود قماندان امنیه وقت نگرار و دیگه مردم ها اینا کلشان در خط اول با همراه سرباز حضور می یافتند در جنگ یک قسمت میدان هوایی را در وقت در جلال آباد مخالفین گرفته بود که زمان دکتر نجیب حضور پیدا کرد در جلال آباد و از هلیکوپتر پایین شد و نمو وقت برای سرباز خود، برای عسکر خود، برای رئیس تنظیمه خود که نام یک شه گرفت، برش مورال داد که در مقابلتان پاکستان جنگ میکنه، فرقه های پاکستانی است، دیگه دلتان که از وطن خود دفاع میکنین و یا نمیکنین. به این خاطر موجودیت یک امیر خوب، موجودیت یک قومندان خوب و در پالوی از او موجودیت اسلحه خوب هم یکی از به اصطلاح نرم های مورال یک سرباز است. اگر شما سرباز تجهیز نکنین به یکی او منطقه که دشمن از اونجا دخول اجرا میکنه و نمو را زیر آتش بگیره، اگر شما همه طور اسلحه را برش نتین و سهل کده برا که باش نزدیک ببخشین نزدیک ما برای سرباز بزنیم، این بسیار مشکل است برای سرباز. اردوی ما تا به امروز تجهیز نیست، تجهیزاتش بسیار ناچیز است در مقابل جنگ که در مقابل ما جریان داره. از سوی دیگه یک مشکلی عمده ای که ما داریم که ما هنوز از جواسیسی که در بین نظام افغانستان وجود داره و به کشورهای همسایه تعلق داره، از او تا بالی بسیار به سطح بلند متضرر هستیم. ارگانهای کشفی ما هنوز هم مثل که دوست ما همدرد صاحب اشاره کردن، هنوز در ارگانهای نظامی در بخشهای کشفی ما افراد و اشخاصی وجود داره، حضور داره که اونا برای افغانستان نه بلکه برای دیگرا استخدام شدن و کار میکنن. اینمی مشکلاتی است. ادارات کشفی ما بسیار به حد ضعیف است. مثلا کشفی وزارت دفاع، ببینید یک سرباز یک پستی را که ما در یک جای افراز میکنیم و یا یک منطقه را توسطشان محافظت میکنیم، ما باید روزمره برای از اونا را پور بتیم که از کدام طریق دشمن میتانه دخول اجرا بکنه، چطور سر از اونا شبخون اجرا میشه، مسائلی کشفیش باید برش معلوم باشه، در منطقه چقدر دشمن حضور داره، از کدام مناطق میایه، نقاط استراتژیک باید برش شناسایی شده باشه، نقاط آسیب پذیر باید برش نشان داده شده باشه برای سرباز که از یعنی مناطق دشمن میتونه دخول اجرا بکنه، یعنی منطقه که شما میتونه عقب نشینی بکنین و یعنی منطقه که شما باید اطاعت بکنین، کمین افراز بکنین. یعنی کبیه ها در اردوی ما باز هم با اونم یک موضوع میرسیم که شما در جریان هستین، پیامارم گرفتین، ما هر روز پیامایی را که شما میگیریم ما میشنوم. زمانی که سرباز به جنگ داخل میشه واسطهش تیل نداره، زمانی که سرباز داخل جنگ میشه تفنگش مرمی نداره. این به معنای عزیز که اونمو مرمی و اونمو تیل فروخته میشه، وسایل فروخته میشه. ما در مکتب نظامی آموخته بودیم که زمانی که شما یک منطقه را اعلام میکنین و دیگه زورتان نمیکشه بر نگهداری از او، شما اونمو همه چیزی که در میدان میمانه او را باید تخریب بکنین، از بین ببرین، ولی ما زنده و سلامت به دست دشمن میتیم. همه واسطه شما غزنی را یک دفعه ببینین، در غزنی چی گپ شد؟ غزنی قطعا طالب نمیخواست که غزنی را نگاه کنه، طالب نمیخواست که غزنی را ولایت بکنه اونجا. و اما دوستای ما که در بخش بلندتر نظامی هستن، اونا طوری که وضع نظامی اشاره تشریح کردن و طوری که نقاط استراتژیک تشریح کردن برای ما خنده‌آور بود. به خاطر از اینکه طالب دخول اجرا کرد، وسایل و وسایل به امرای خود برد، چیزی را که ضرورت داشت کسی گردمی را شناسایی نکرد که از کدام طریق طالب داخل شد، کدام کشور نمی زمینه را برش مساعد کرد و کدام مردم برش نمی زمینه را مساعد کرد که طالب دخول اجرا کنه به شهر، کدام مردم را کشت، کدام مردم آسیب پذیر بود و به کدام نقاط آسیب رساند. چقدر تلفات ما در بخش نظامی داریم و چقدر به اصطلاح اسلحه و دیپو چیزی ما از بین برده شده. آیا به خاطر از همه بوده که اینمی را کسی پیشتر از او فروخته بود و بعد از او طالب اجازه داد که دخول اجرا بکنه؟ و یا کدام مسئله دیگه؟ اینمی مسائل اصلا اگر شما مردمانی که او متعهد به وطن خود، به سکتور خود باشه، اونمتر مردم را اگر شما استخدام نکنین، مردمای را استخدام نکنین که او تعهد به وطن خود داشته باشه، این نمیتونه تفتیش شوه. اینمی موضوع هر تفتیش کندوز ببینین. در ما در کندوز برتن به صراحت میگیم که در باره کسایی که کندوز فروختن اونا مدال گرفتن.
بله،
کسایی که در غزنی یک نفر جنگیده، یک نفر کماندان غزنی جنگیده دیگه.
بله، مننه تجبیر صاحب. البته یو بل موضوع ته اشاره وکړو، د امریکایي رسنی څه وایي؟ امریکایي رسنی دا وایي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات د دې لپاره زیات شوی دی چې جنگ ټول افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی او ځینې نظامی کارشناسان د امریکا دا خبر هم کوي چې په 1300 کې البته د خبري خبرې شوې دي چې افغانستان بهرني ځواکونه یو دم ناڅاپه ووتل او هر څه په میدان پرې شودل چې دا هم د دې باید چې تر څو افغان ځواکونه ځان راټول کړي او دا وخت غواړي. خو په هر حال د خبرونې روسیو ته رسیدلې کوم څه چې ما دلته یادښت کړی دي هم در صاحب دا خبره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د پارلمان د رایې اخیستو نه مستثنا شي. تدبیر صاحب دا خبره وکړه چې افغان ځواکونه باید د زورواکو له واکه خارج شي او دا خبره هم وشوه چې اردو باید له سیاست لری شي او تدبیر صاحب دا خبره هم وکړه چې خلک هم ملامت دي باید هم عسكر هم طالب ته وایي چې زموږ له کورونو داسې مکوي. نظر صاحب خبرونه به راټول کو.
بله بسیار زیات تشکر. خودتون جنبندی هم کردی. بسیار زیات تشکر از اشتراک مهمانای محترم ما. محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی. همچنان تشکری میکنیم از کسایی که امروز در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، شمشاد زدران، میرحمد صافی و رامین کاکل و ما مزدورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
دا افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زر اسکرپاند زلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی قرغز براہوی تیز باش گجر
فیصلے